ستړي مشي د شپې نه به جدي تاسو مخه کلا زده رادیو ناوري استاد در لري خبرونه چلري ساته دوام لري د سارلش په ګو د مخام تر شپه ګو په لاندو سپوندو نسي او شپې زوش مترو او د مخام شپه ګو د ساته شپه ګو په منځني صفات ټول شپه نوي د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانټ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته لاړ شي. ریچارډ بانټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د سر ورځو د تېرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر لیکل دي چې دا بندیز نه د منلو دی نه د تصور وړ دی او له هم د زرو ورځو تر دوه وروسته په میلیونونو افغان نجونو خپل هیلې لاله لاسان نه دی ورکړي. بل پلو بیا په همدې تړاو د افغانستان لپاره د برټانیې سفارت پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر د پنجشنبې په ورځ لیکل دي چې د افغانستان د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د زده کړو د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلی دی چې برېټانیا د افغان نجونو ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنجشنبې د جون 14 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ضرورت پوره شوې. طالبانو د 2022 د منځنۍ ښوونځیو لوستو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو زده کړو هم راوګرځولې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شو. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سږني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه اخلي. له افغانستانه شاوخوا 1.5 زره کسان ورغلي سبب حاجیان په عرفات کې سره روان شي. د ارمنستان پوځیانو نن د آذربایجان د ادارت کړ چې ارمني ځواکونو د آذربایجان په نخجوان سیمه کې د دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. یو ورځ مخکې تر دې د آذربایجان دفاع وزارت ارمنستان پوځیان تورن کړل چې په دریو کلو یې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي او دوی هم ځواب ورکړی دی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په سرحد پر اوربند موافقه شوې ده او په خپلو کې په دې خبرې کړې چې د سولې تړون وکړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولې جام لوبې نن په منشن کې د کوربه هیواد جرمني د ملي ټیم او سکاټلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل وخت د شپې 12:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولې په جام لوبو کې د 14 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخلي چې په شپږ ګروپونو کې ویشل شوي دي. پایله به د جولای په 14 وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ دفتر د طالبان د حکومت لوري د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمښت پریکړه ته خبرګون ښودلی دی. دغه دفتر مطبوعاتي مسؤل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر له قوله لیکلی دی چې د طالبانو دا پریکړه د تبعیض ډکه او په ژوره توګه خپل سری ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخې په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنۍ تنخواوې تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته شوې غندلې ده. د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د دفتر ویاندی لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شوې د ښاغلي ترک له قوله لیکلي چې د طالبانو دا پریکړه له تبعیض ډکه او په ژوره توګه خپل سری ګام دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دی چې په کور د کینول شویو میرمنو کاري تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنۍ تنخواوې کمول سخت توپیري چلند دی. په بیان کې د ولکر ترک له قوله راغلی دی چې طالبانو په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې لوړاندې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلي په 2021 میلادي کال کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دغه ډلې ویلي وو چې ښځې کولی شي اړینو شرایطو ته په کتو بیرته کارونو ته ستنې شي، خو په خبره یې نږدې 3 کال وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د ښځینه ملکي کارکوونکو د بیرته ستنولو لپاره یې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ښځو نجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې له مخې یې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي 15,000 افغانۍ ټاکل شوي. په دې لیک کې ویل شوي چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی، خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه ښځینه کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخوا ورکول کېږي او که د هغوی هم چې اوس مهال په دندو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ښوونکي وایي دا پرېکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده. په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکي عایشی ازادي راډیو ته وویل چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
معاش قبل 12,000 افغانۍ بود، اما
مخکې مې تنخوا 12,000 افغانۍ وه، خو د نوي فرمان له مخې زموږ تنخواوې 15,000 افغانۍ ته راښکته کړې. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای، قیمتي ډېره زیاته ده، د کورونو کرایې لوړې دي، موږ له ستونزو سره مخ یو. که په دې پرېکړه بیا کتنه وشي ښه ده.
زمینه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې یو توپیری چلند بلل کېږي او طالبان غواړي چې په دې کړنو سره ښځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنی ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کښېني او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، نارینه سرپرست نه لري، د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې، خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 2 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 5 هیوادونو دی چې د جبري بې ځایه شو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. یاد سازمان په راپور کې ویلي دي چې 6.4 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځایه شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې دي. په دې اړه نور تفصیل سنا کړنه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بې ځایه شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 5 هیوادونو څخه دی چې د جبري بې ځایه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12مه خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بې ځایه کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بې ځایه شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکۍ له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5 سلنه یوازې د 5 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځایه شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري، خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځایه کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې کډوالې نوید افضلي او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل
د امارت له راتګ څخه مخکې یو ژوند هڅې روان و، هم هغې نه بعد موږ شولو پاکستان ته مهاجر شو او دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
بیدون سرپرست هستم که سرپرست نلرم، خواند می شهید شوی پدی رستون زو سرمی دروس جوند دلت پر مخ بیوولای تو چی کولایشم خپلا کار کوم. سلور ما شمان لرم، مشری تورلس کلان دای او ورو کش پک کلان
کچکشم 6 سال.
دیدونی دا چه بگواندیو هیوادونو که میشت افغان کدوال دنو رستون زو ترچنگ پل هیوات دا بیردستانی دولک وقت سره هم مخ دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د طالبانو لخوا نیول شوی امریکایي بیرنی روختی پاملرنه تا رتیا لری. دا چه دغ امریکایی چوک دی و کلا پا افغانستان که دا طالبان لخوانی ول شوی دی. تفصیل اپی دی سپوک می نورو تر دی ورستا دا زد رادیو فرهنگی مجله مهی روی.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپور ورکوونکې خبرداری ورکړی چې رایان کوربټ، هغه امریکایي چې له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د نه جبرانېدونکو زیانونو او آن د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ایلیس جیل اډواردز د پنشن می پورس په یوه بیان کې اندېښنه ښودلې چې کوربټ له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دی او سمدستي روغتیایي پاملرنې او مراقبت ته اړتیا لري. آغلې اډواردز زیاته کړې چې د دغه امریکایي روغتیایي حالت په زندان کې ډیر خراب دی او څو ځله یې د ځان وژنې او ځان ځورونې نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې استازی د دې په څرګندولو سره چې د بشري مرستو د یاد رسوونکي د توقیف شرایط په بشپړه توګه نامناسب او له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي، او له طالبانو یې غوښتي چې له ځنډ پرته په ملکي روغتون کې د رایان کوربټ درملنه وکړي. د اغلې اډواردز په وینا، طالبان کوربټ په وړو وړو کوټو کې چې لمر نه وررسیږي 24 ساعته د ورځې د ځمکې لاندې ساتي. هغه یوازې کله ناکله د لنډو لیدنو او حمام لپاره ایستل کیږي، تل د وسلوالو ساتونکو تر څارنې لاندې وي. هغې دا هم ویلي چې رایان کوربټ اغېزمنې حقوقي مرستې ته لاسرسی نه لري او له خپلې کورنۍ سره یې تر اوسه ډېرې کمې ټلیفوني اړیکې لرلې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر فعالان او د نړیوالو اړیکو پوهان روغتیایي خدمتونو ته د نوموړي نه لاسرسی او له کورنۍ سره د تماس نشتوالی له بشري حقونو څخه سرغړونه بولي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی او د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان اوسنی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
په نړیوالو قوانینو او دینی لارښوونو کې واضح شوی او روښانه ده چې ناوړه چلند انساني کرامت ته سپکاوی، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نشتوالی، د کورنیو د لیدلو د اجازه نشتوالی ټول د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په رواداری کې موږ له دوی سره خبرې وکړې، پر دوی مو مستندونه جوړ کړل. له بده مرغه د طالبانو په زندانونو کې حالت ډیر وحشتناک دی.
خود نړیوالو او حقوقي چارو په حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د رایان کوربټ پر وړاندې کوم جرم نه دی ثابت شوی او باید د نړیوالو قوانینو لمخې خوشی شي.
د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په 40 کلنه دوره کې ډیر د جګړې ډیر بد تاریخ تیر شوی دی. امریکایانو دا طالبان په ډیر وحشت او بربریت سره تر ګوانتنامو، تر باګرام او تر پلچرخي پورې رسول. زه باور لرم چې کېدای شي په طالبانو کې به داسې افراد او اشخاص وي چې د غچ پر روحیه باندې د ځینو سیاسي بندیانو سره د غربي نړۍ د هغه جملې څخه د امریکایانو سره برخورد وکړي. ولې دا نه د نننی حاکمیت په ګټه ده، نه د افغانستان د هغه تاریخ چې د بشر د حقوقو د اعلامیې تاییدیدونکي هیواد ولو د هغه په ګټه ده.
تر دې مخکې د رایان کوربټ مدافع وکیل له ملګرو ملتونو څخه
د هغه د خوشی کولو لپاره د مرستې او مداخله غوښتنه کړې وه. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د دغې چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو مجاهد تر دې مخکې د روان هجري لمریز کال د غویي په میاشت کې د چا د نوم له اخیستلو پرته ویلي و چې د ده په وینا د دو امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د افغانستان له قوانینو څخه د سرغړونې له امله په توقیف کې دي. کوربټ او کورنۍ یې په 2012 کال کې افغانستان کې استوګن شول. نوموړي د نادولتي موسسو سره کار وکړ او بیا یې د بلوم افغانستان په نوم خپل شرکت پرانیست چې موخه یې په وړه کچه د مالي ملاتړ او پروژو په برخه کې د مشورو له لارې د خصوصي سکتور پیاوړی کول و. هغه په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته افغانستان پرېښود، خو له خپل سازمان سره د کار د دوام لپاره د 2022 کال په جنوري میاشت کې بیرته افغانستان ته ستون شو او د طالبانو لخوا ونیول شو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. د شاهزاده احمد شاه د هنري هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو فارسی پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل کیږي د دغه بهیر د ادرس څخه.
پوهاند آسمون د کلتوري ژبپوهنه پاړه وای
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. لدغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړو چې په کې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کو، څو په هغه ورځ چې مونږ عمرو په مو پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شئ.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی ډلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد، د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1933 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد او یو موده د سری میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي. خود کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالاتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولی عهد و او د حضرت ځای په غونډه تطوی ما د خپل استاد سر محقق سلمي یوادوال په روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسی اشعار لیکل په هغه وخت کې د اشعار کې صحیح تخلص کاوه او اشعار په دې بلابلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوی او تر ډېر ځای پورې دا د پلار د ځخه خاصیت اخستی و، ځکه خپل اعلی حضرت هم له موسیقي او هم له شعر او شاعري سره علاقه منځ ته درلود. خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاکټي چې د پلاس نه د غور باندې کلتي ویډیا تاسوونه نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیات سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسی ادبیات دواړو کې علاقمند وو. شعرونه ویلي دي، شعرونه لیکلي دي او شعرونه ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د سادی شعرونه ویلي دي او د استاد خلیل الله خلیلی سره، چون استاد خلیل الله خلیلی په دربار کې ډېر پاتې شوی وو، هغه سره نږدې پاتې شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې دا د یو دیوان په پښتو او فارسی پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي او دای په شعرونو کې سعید تخرس کوي. او بل خبره دا ده چې د لاما کوچنیوال سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوکلا ده دغه درلودي. یو تابلو چې ماته د مولوی سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی د ته تحفه سوی ده چې هم یې نقاشی ده د هم میناتوری ده او هم شعر ده د خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل د شهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه لیکلي دي چشمونه یې ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پکوي.
د کورنۍ دغه دا و چې د پښوان خپل علاقه منځ نه و ځکه د رجوان په اخیرو کې په سلوک او تصوف کې ډیر ژور تللی و او بيخي ترک دنیا و او یو ډول فقره صوفیانه دغه کې واجد کې ډیر علاقه من نو د دنیا د مسایلو سره نو کورنۍ دا ویل چې د دا ویل چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ سي دا یو بستا ټولګه ده د اندیشه په نامه باندې ده. او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې دی زه فکر نه کوم وکولای شي چې دغه ته خپل ورسېږي. زما ګومان دا دی چې بل هر څوک په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري شي د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شهید شاه پور ورسي. زما خپل هله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی ورکه مچ ځام وکړي تر هغه لږ زما دا هڅه چې دی پیدا کوم ولې دی یو ډول ګوښه نشي نسوي دی یو سیاسي وضعیت ته چې حالت راو دغه سوي دي چې صحه نيسته نه دي او بل خپل نو علاقه من نو کوشش مې دا دی چې دی ولاره نه دی ولاره دا دی دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ
کوم شعرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړیو د شاهزاده احمد شاه شعرونه تاسو له کومه کړیو؟
ما د دوارو بایات چې د پښوندلیک کې اچول سی او په دې کې دغه ژوندلیک ویل شو دا څلوریزم دا څه خراخستی شو په کولاده فارسی څلوریزم او کوم شعر چې هغه پښتو دی هغه ما مخکوم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دی مناقشه کړی دی خپل شعر دی او د مولوی سالم احمد کندهاري چې د ټول افغان موسس دی هغه زوی حاجی سید احمد ته توپ کړی او ډالۍ کړی دی دا هغه ډیر شامل ګرځي. او ما د مولوی سالم احمد کندهاري د کورنۍ څخه چې دلته د غستا لور مریم صالحي او نور دوستان ست دا هغه څخه ما دا ترلاسه کړ.
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کدل چې هغه میناتوري هم کولو حتی د دې د خو په کوټي کې هم جنی انزورونه ما په خپل پسترګو لیدلی و بیا چاراته ویل چې دا په خپل اعلی حضرت دا رسم کړی دي. لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه اوریدل. آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته؟
یو خو هم دا تابلو ده چې ما خپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د نور میناتوريان هم شته چې کورنۍ ویل چې هغه نقاشان رسامي ټول پرې کیږي.
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو کې څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک خبر کړی دی او نو ما هم دا خبر اوریدل ول او استاد هیواد مل نسی د شعرونو په پښتو لیکلي دي. لیکن کله چې دوی خبري کولې بیا په پښتو خبري نه سوې کولې نو عجیب نه ده دوی
د موهیت د دې د ژوند موهیت ما مولاندی په دربار کې وسیدل د خپل شاهزاده په پنځو ژبو روانې خبري کولای سوای په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل جبد چې ما څخه د ټکم نوښه ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدي دلته چې کوم ملګری جګه ټول پښتون دي او وی ټول وایي چې مشر روان پښتو خبري کوله
د شغلی مرحوم څخه مننه د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکې شي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان میته افغان ستان میته وړاندې په خبرونه کې نور شیرونه هم لرو او لوی خبرتیا ورسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران لیکوالان او د ادب یو شمیر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګ دي.
ډېرې په ښه شکل سره روانې دي. زموږ غونډې هفته وار غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې
ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولیږي او هفتهواره غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل، په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد او شعرستان دی چې مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو، د خلکو ستاینې غونډې چې د شاعرانو دپاره، حتی د شعر اخوا ته هم که یو چا په دې ټولنه کې شاهکار پاته سوی وي، د هغوی دپاره هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه، یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد ته وړاندې کوي، بیا په هغه باندې ملګري خبرې کوي او کنه په څه ډول وي؟
دلته کندهار کې ملګري د وخت کمی سره ډیر مخ دي، ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډیر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبی بهیر فنوا باندې، چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولي ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم را سره ستا او پر دا شعر باندې کړه کتنه کو. ورسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپلېږي، چې څو هغه اوریدونکي یې هم واوري او ګټه ځنی واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتس اپ لاله کومه غونډه لري؟
نو غونډه خو مشته سم موږ روزمره هغه خپل غونډې کوو. دا غدا نه تو کړه کتنه چې دا د واتس اپ لاله کوم، ځکه دوه ساعت وخت نیسي او نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډیر ارزښمن دی.
دا د واتس اپ لاله کوم نقد کوي، دا په شفاهي ډول وي او کنه ځینې دوستان لیکل هم کوي؟
لیکل هم کوي، په ژغیز باندې هم وي. بیا موږ یو مشخص سره ورته لرو، دا ټول راټولو ټکی په ټکی باندې او بیا یې په رسنۍ خبرو په بهیر کې بیانو.
هغه کوم شعر سي نقد وړاندې سوی ده، دغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دا غوي نظر هغه په ګروپ کې را سره دي، ټکی په ټکی باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې سره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکوو چې خپل سپیناوی وکړي او د خلکو نظرونه ته عکس العمل وشي. نو هغه ان شاء الله په سره ستاسو
همت چې دا خو سو د شعر برخه د کیسې په برخه کې هم نقد لري؟
متاسفانه دونه هڅه مونږ نه ده کړل، ته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي. ستا موږ په بهیر کې ځوانان هڅولې دي چې د شیتر څنګه نصر ته هم کار وکړي او ان شاء الله اندازه سوي دي. خو دلته زموږ سره فدا بس کې استادان کم دي، لا شوم کې کم دي، ډیر کار مونږ دی ورته کوي.
خو چې خلک وګوري سي دي کیسې نقد مخه کړی، نن سبا خو آنلاین هم ډیر شان خبره سوي دي، کله چې لږه استفاده وکي. یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی سي د کیسې او د نور نصر نقد هم ضرور دي؟
ډیر ضرور دی. زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډیر کار شعر ته سوی دی او دا پلان موږ لرو او ترې اندازه مو عملي کړی هم دي چې نصر په بیدون ځوانان کار وکړي او نقد دا غوی د پاره جوړ شي. ځینې لوی لوی استادانو سره په تماس کې سوي یو، زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي، نو ان شاء الله تعالی لار ورته لرو.
همت صاحب، که تاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څنګه له ادبی غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتې دوره او کنه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
کوه مې چې اونۍ په اونۍ مشارکته، اونۍ په اونۍ پارک وو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل کیږي د دغه بهیر د ادرس څخه چې دا دې په ډیرو دوه دي په کومه دوره دي.
له شاغل همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري شپوهنې په اړه اورېدل شي چې کلتوري شپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې ایسار شو. فهیمه دانش هغه لیکوال ده چې د درویش تورانی شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش تورانی یو ټولګه لوستي، خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هندارا ډېر خوري غزلونه لري، خپل کتاب دا واقعیا هم درویش درانی داسې خپل شاعري کړې ده چې زه ډېر مینوال یم د شعرونو او تلې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب چې دا د دې غزل ترڅنګ نظم هم پکېشته، رباعی هم پکېشته، خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې دا یاګانې کوم مایا باید څه ډول وکارول شي، کوم مایا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی. او د پای خبرې هم داسې ویلي دي، لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده، بیا لغنې وروسته ډېر ښه فهرست ورکړی ده. او د دې ترڅنګ دا کتاب تقریبا 200 ورق لري، 200 ورق کې نظم هم شته، رباعی هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل دی. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، پر زخم باندې لګوم هر یو پل روان یم، د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې، د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې، زه پوهیدم چې وه خواته اجل روان یم، چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست، چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست، چې يم روان نو لخپلو سره مال روان يم، او نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمرته، نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمرته، نه په سایه کې د خوار واره اور بل روان یم، او درویشه دلته اوس هرڅه پردی پردی ښکاریږي، درویشه دلته اوس هرڅه پردی پردی ښکاریږي، او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو، د اجل احمدزی شعر د دوی په شخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړي دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړي دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، ما خپلو زخمونو باندې غني خورې کړي دي، بیا به زنګېدلې په لار زید کلی وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار زید کلی وړکې ټول، بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړي دي، نخ کاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، نخ کاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، هسې په ډبرو سرمنې خورې کړي دي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړي دي، ناخلی یو ګام اجل څوک زمونږ د زړه په لار، ناخلی یو ګام اجل څوک زمونږ د زړه په لار، ته وا چرته مونږ پاکستانې خورې کړي دي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا آزمون د نوی چیرنی کلتوري شپوهنه چې لا د کتاب شکل نه د خبره شوی، ځینې برخې په وی پانو کې خبرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي پیلې دی، نو له شاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري شپوهنه څخه څه دی.
دا کوم مطلب چې ته ویل همدا واضح دی، ژبه یوازې د پوهولو راپوهولو یا افهام او تفهیم وسیله نه ده، ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري، هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي، اوسپړل کېږي، شنل کېږي. زما مخه له دې څېړنه همدا ده چې په پښتو کې هم
داسې کلمات الفاظ شته چې د کلچر اغیز پی دی او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نوکه ورۍ سره بیلیږي نه دا څنګه رابیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې ټولنې ته وړاندې کولی شو.
آزمون صاحب تاسو مهم ټکي ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپل د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر؟
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښه ما مطلب دا خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده، بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دا کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره هم دغه څه تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر د کلتور په تغیر دا یو له بل سره نښتی دي.
نو کده سید په بل ډول کدی سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او اے آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي، ولې نه متاثره کوي؟ ګوره لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغه سي اغیز رامنځته کیږي، دغه سي په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاری. او دا چې کله تاګ را تاګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولای نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دی او واخ واته به نور څه پکې نشته. نه، دغه تغیرات کغه موسمی دي، کغه سیاسي دي، کغه اقتصادي دي، که هر تغیر رامنځته کیږي او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دراشه درشه سوداګری او اقتصاد دا شنه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو وګورئ چې کله په افغانستان کې د غلوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپل څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبر صاحب، دا خو نه لوی اوږد بحث دی، دا خو دا داسې راټولېده ډېر نشي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ پوهان خو چې دي هغه خو یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي او هغه فکر کوي چې همدغه ژبه ده نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس په پښتو کې زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نورو راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغیز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغیز، دا مې رابرسېره کړي دي. او ورسره څنګه چې دغه کومه برخه چې ته وایي، مثلا په ګړنو کې زمنګ نه به ګړنې چې رامنځته شي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شي، بدلونونه له مخې رامنځته شي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ایز نه دي، دا د نورو کلتوري اغیز هم دی، نو دا ټول شان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تیر بیا گاونډو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتیدل یو ډیر مهم اړخ ممکن ستاسو د چیړنې تشکیل کې د برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوي؟ په دې چیړنه کې
ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکیم درته ویل چې دا د یو اوږد بحث تم ضرورت لري او لا چیړنې ته ضرورت لري. که زه اوس وایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا صحاوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناسته یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شین راخستې دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړې، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه، په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیز وته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرې وته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی، د خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګ بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې
دا راته په ادب باندې په ژبه باندې خو بيخي څرګند دی. اوس اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک پر مسته کې دوه سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غزیدلای دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ په یو کې د تخنیکی برخه کې کوم داسې کوم لاسترارونه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیز چې دی هغه زموږ په کلتور باندې زموږ په ژبه باندې راخی.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالې دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې. هم داسې نه ده؟
هم داسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قابلې ځینې چې دي هغه تر یعنی دا د لوستې قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستې قشر چې ده دا خو نو که زه اوس وایم چې د 2% کمه ده په ټولنه کې، نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه وي رامنځته شوي. او بیا د په لوستې قشر کې هم دغه مسله چې ده دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دي مسلو نه کوي که نه. نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې یو. که نه یعنې موږ اوس هم په لیکلو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې د د استعاره ځکه استعمالوم یا دا سمبولونه ځکه استعمالوم چې د ژبې له مخې لاړخه ورته ګورم، لیده ورته ګورم، د ادب د لیده ورته نه ګورم. نو دا چې کله هم استعمال کې هغه د کلتوري اغېز له مخې کارول کېږي. دلته دغه مفهومي استعارې یا مفهومي سمبولونه چې تړاو یې له عقل سره دی، عقلي دي، دا خو هماغه کلتوري اغېز دی، خو دا ډېر کم خلک په دخلو لیکنو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کېږي، خو بیا هم ورته توجه شوې ده او په دې برخه کې اوس کار مې کړی دی.
آزمون صاحب، که یو عمومي پوښتنه وکړم، په دې کلتوري ژبپوهنه کې تاسې یو دوه درې داسې شیان بیل کړي دي او که نه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړئ او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړې ده چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا یو مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې مې نه ځي که نه، یعنې موږ مثالونه ورته نه لرو، خو تعریفونه تیوری هم له بل ځای نه راخیستي. دا کار ولا ما ډېر نه دی کړی، ما کوشش کړی دی چې دا خپله ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم، دا خپله ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی. نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، له پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوي دي.
آزمون صاحب، مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورې.
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساینسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندوی او ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي، په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بېلابېلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي آثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بېلابېلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤولانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو ښه ژباړن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه سو او خوښ سو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکي کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وی، پهل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل هم دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډیر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لوري د تاریخ په اړه بیخي جلا وو. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ کې اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري. یعنی داسې کتابونه هم په کشته دی چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم په کشته دی چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جل د خلکو اغستی او لوستی دي.
لیکوال او کره کتونکی محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې ده. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خبرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه جوړ شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دارنګ ځوابوي.
یو لاره دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساينس، انجینرۍ، حقوق او سیاسي علوم او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه د خارجي ژبو انتخاب کی او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بل لاره دا ده چې هغه خبرندوی ټولنه سره چې کاروبار ښه دی هغه سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کی وژباړي. البته په هر حالت کې له خبرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خبرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خبرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یو حده اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثر باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال تم حق او زحمه ورکړي ده.
لتیرو اوګدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثر ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک په ژاړې نومېشي،
دا کتاب کاناډایی لیکوال روبین شرما لیکلی دی. د لاسل د هندې حقوق لوستي په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه وو چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراری موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د دا کتاب ته چې عمر څوک پشاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزی په روسیو کې دا کتاب لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلی.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطلب غوړه چاند دی او ډیر زنګړن لري. و زنګړن ایدا د چي د نثر شبي ډیر زیات ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې ويون کوي او وريدون کوي په هغه د کتاب مطلب باندې پوي نشي. او د دې ترڅنګ ملک ما وویل ډیر خاسته مطلب په دې کتاب کې راغلي، خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات په زړه پوري وو، یو هغه مطلب چې د ته چې ومري څوک بجاړي انوان ترلاندې راغلی و، دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ مرو په مونږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بل دا چې څنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه مونږ خوند واخلو. دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو. او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوښ بړل شي، دا به د دې ترڅنګ چې پښتو ته به یو ډېر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم. هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله یې.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه وروستیو دقیقو ته رسیدلی یو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني او ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې 2 تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې روان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولین او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشرانو جامې د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعاتو آګه انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپلو لاسونو چمتو کول.
وړی بیا اول وبدلې، اول بیا تار ته جوړو، بیا بیا دغې خپل قصب ګرځي، دغې نه بیا تیکه جوړوله، هغې نه بیا هم د نر لباس جوړېده او هم د زنانه وو، او همدارنګې د خپو دپاره بیا څرمنې نه د پوستکي د غرڅنې د غوایي د پوستکو نه بیا هغه جوړو، هغې ته بیا زمون ژبه کې پاجوله ویله. هغه به ډېر رنګین وو، 2.5 کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولې چې په خپو کېدل به د هغې قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېته تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغوی ته ورزده کوو او زموږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دي، هغوی ډیری د کار جوګه نه دي، توان نه لري، او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمینه برابر کوو. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره شپېته نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې دیرش زنانه او دیرش نارینه دي.
هغه راته وویل د نورستان فیشن څخه بهر میشتي هیوادوال د وړینو لباسونو، د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي، چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړې دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته یا میاشتنه ډیلیوري لري.
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده، وایي که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټکوران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره دا خبری مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دې اوي ځان وینم وای پښند سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. اور بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے پل دے، دستا دمینے اور سن میرا باندے پل دے، پر ہر میں تزل سر شکنا وے پکٹا روئے، ستی پر عاشقان بینم اے مست خاروئے، ستی پر عاشقان بینم اے مست خاروئے. عشقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، سب حبیبان جوڑی گمبا اوستا پدروئے ستی پریا شقان بینا ما مست خاروئے ستی پریا شقان بینا ما مست خاروئے بلاس میں نسکنا مرض میں نور دے دا عشق والا ساند اشنا گران پہ غور دے دا عشق والا ساند اشنا گران پہ غور دے لے گلے میرے بار دے ارتا وئی نن پزاروئے ستی پر عاشقان بنا میں مست خاروئے ستی پر عاشقان بنا میں مست خاروئے پر پر بیر سرا نوڑلوئے ما تخبر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پریا شقان بھی نمائے